درنو اوریدون کا سلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار و بجې دی او سړی رادیو د خبری مجلې ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د بشری نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ژور بشری بحران د هغو کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وي چې په زور د هیواد ته بیرته ستنې شي. د بشری حقوقو د بنسټ پرون جمعه په یو بیان کې ویلي د دې ترڅنګ چې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي، په 2015 میلادي کال کې میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استل شوې دي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان روان کال تر 2,600,000 زیات افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي دي چې نږدې 5% ښځې او ماشومان دي. سربیره پر دې زرګونه نور افغانان هم له ترکیه او تاجکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د بشری نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د بشری بحران لا خرابېدا، د لومړنیو خدمتونو سخت کمښت، پراخې بیکاری او د طبیعي پیښو ناوړه پایلو د بیرته ستنېدونکو لپاره د جدي زیان او خطر کچه لوړه کړې ده. ازبکستان وای په 2015 میلادي کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډیر تجارتي سفرونه افغانانو کړی دي. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې د خبرو شویو شمیرو لمخې افغان وګړو د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو پرتله ازبکستان ته ډیر سوداګری سفرونه کړی دي، چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییز سوداګرۍ کې د دغه هیواد د پراخیدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو لمخې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 309,500 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نور اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. په دې سربیره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای نیولی چې ازبکستان ته سوداګریز مسافر لیشي. دا شمیر د تاجکستان پرتله چې یوازې څه باندې 14,000 سوداګریز سفرونه ثبت کړي ډیر لوړ دی. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې پر اساس د هیواد په وروستیو کلونو کې د ویزو قوانین اسانه کړي او د ترانزیت لارې پراخې کړي دي، څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د دغو پالیسیو تر ټولو ډیره استفاده افغان سوداګرو کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حملې له کبله خپل احتجاج ورسپارلی دی. د وزارت تیر شپه په یو خبر پانه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریټ شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریټ له کبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارلې دي. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلواله ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان دا ډول تورونه په ځلونو رد کړي دي. پاکستانی چارواکو دا برید په سختو ټکو وغنده او ویل چې دا حمله د ټي ټي پي د ګل بهادر د ډلې د وسلواله لخوا شوې ده. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته. زموږ خلک ازادي رادیو اوري. لسکونه افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوشتل په لار کې له یختي مړ شي ودی. د کانګرس لسکونو غړیو له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د نه منلو پریکړه بیرته واخلي. هبیټات وایي په افغانستان کې د کثافاتو په اړه بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي.
چارواکي له خوانه د صفای په نامه کاروبار باندې ټیکس د هر دکان نه د کورونو نه د ټول اخستل کیږي نو هغه باندې اجرات کیږي.
د سینما او هنر یو شمېر افغان مینوال په دې خپګان شي چې د کابل د آریانا سینما ودانۍ نړول کیږي. په پکتیا ولایت کې د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره سلګونه ترافیکی نښې نصب شوي.
د تری کوتل نه پیل د وزران ورسوالۍ پورې 1100 ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په نصب کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسکونه افغانان چې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي د سختې یخنۍ له امله مړ شوي دي. د سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کڅ هم د مړو شویو کره شمېر نه دی څرګند، خو ښځې او ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. نور حال په دې راپور کې
پیرات ولایت کې یو شمیر ځای سرچینې وایي لسکونه افغانان د افغانستان او ایران پر پوله د سړی حواله عمل مړ شوې دي. د سرچینو ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی غوښتل د اسلام قلعه له پولې په ناقانونه ډول ایران ته واوړي چې د یخنۍ سختې څپې راګیر کړي او مړ شوې دي. پیرات ولایت کې یو ټولنیز فعال قدوس خطیبي ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 رامنځته شوې او په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي د جمعې په ورځ د دسمبر په 19
زموږ یو شمیر ګران هیوادوال چې د اسلام کلال له پولی په ناقانونه ډول د ایران پر لور روان او لبد مرغه په لار کې د واوري او سخت یخنۍ ښکار شول او مشکل یو شمیر کسان چې ژوندې پاتې شوي ځانونه ایرانی پولیساتو ته ورسول او موضوع ورسره شریک کړ تر څو د نورو کسانو ژوند وژغوري چې یو جسدونه راوستل شي. په پایل کې ویل کېدل چې و کسان بشي، خو لبد مرغه نن مازیګر خبر شو چې د قربانیانو شمیر له دې زیات دی. یو ستر انساني نورین رامسته شوه او لا هم کرشمیر نه دی معلوم،
دقیق نیست کین چه دوت چقدر هست.
بهرات ولایت کې دی وی خیریه مؤسسه یو کارکون کای هم چنی غوختل نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
بعد از مماری صحبت کردم در مرز چند نفر قبل از ای که
لو بعد مرغ د پی خرام است شوی نن می پپوله کې لزینو سرچینو سره خبرې وکړي څو کسان مخکې تر دې چې ایران ته ورسیږي د سخت یخنۍ لامل مړ شي. یو شمیر نور درې کسان له پولی او کې و چې له هغه څخه دوه کتن مړ شوی او یو بل حمد طیبات فروختون کې بستر دي. همدارنګه د کوهسان په مرکز کې نور جسدونه هم لیدل شوي چې یوې پاماغه مرکز پورې اړوند او څو نور جسدونه شاوخوا سیمو ته لیږدول شوي. خو سرچینو ویل دا نه ده معلومه چې کومو کلیو ته وړل شوي. د ادرسکن په سیمه کې هم شاوخوا و کسان له همدې ستونزو سره مخ شوي.
همدارنګه د ایران په طیبات ښار کې هم یوې سرچینې چې نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویلي چې د هغو لسکونه افغان کډوالو جسدونه چې د سړی والا عمل مړ شوي دي د دې ښار سړو خونه او روغتونونو ته لیږدول شوي دي. که څه هم هغه سرچینې چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوي وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا تر اوسه روښانه نه دی، خو دوی تاییدوي چې د مړو شمیر په لسګونو کې دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د ایران حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د مړو شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړي خو بریالۍ نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې د بې وزلۍ، بیکاري او اقتصادي ناامنۍ د زیاتېدو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې ده. هر کال زرګونه افغانان په خطرناکو او قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د هرات ولایت د اسلام قلعې له پولې هڅه کوي ایران ته ولاړ شي. هغه لاره چې د انسانانو د قاچاق کوونکو د شتون، د لومړنیو اسانتیاو د نشتوالي او د سختو طبي شرایطو له امله تل د کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کوي. داسې مهال چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیر وایي د روان میلادي کال له پیل څخه د دسمبر میاشتې تر 14 پورې له ایران څخه تر 1,800,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له دې ډلې تر 1,200,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي. د پراخو ایستنو تر څنګ یو شمېر افغان کډوالو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې له ناوړه چلند او د بنسټیزو خدمتونو لکه زده کړې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي محدودیتونو سره مخ دي. خو افغانستان کې د معیشتي فرصتونو نشتون لامل شوی چې د دې هېواد یو شمېر وګړي د شته خطرونو او ستونزو سره سره هم ایران تکړه ډول او هلته اوسېدو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د کانګرس لسکونو دیموکراتو غړیو د افغانانو په وړاندې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د ورستي اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د کانګرس تر شپې تو زیاتو غړیو د کورنی امنیت او بهرنوي چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک پاستولو غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ بندولو پالیسی لغوه کړي، ځکه چې د دوی په وینا په واشنگټن کې د یو افغان وګړي لخوا شوی حمله فردي عمل ده. دا پر اساس کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر یادې حمله ورسته د دغه هیواد د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه ځنډولې دي. لبل خو یو شمیر هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د انتقال پته مدي د کانګرس ته دغه غړیو له اقدامه هرکلی کوي او وای په بی برخلیک او بد حالت کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د ورستۍ پالیسۍ د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمیر یو شپې د کسانو تر رسیدګي د پنځمې په ورځ د دسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنی امنیت وزیر کریستین نویم ته په یو لیک کې د غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس قانونی توګه په متحده ایالاتو کې د ځمون کولو په لاټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنوي سره خوخوي خودلې خو ټینګار کړای چې دا یو فردي عمل دی او باید د یو فرد توتريخوالی د ټولو افغانانو د بدنامول لپاره د پلمیت پتوګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړای هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایس ای وی بشری پرول د کډوالو بیا مشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې لاره امریکا ته ننوځي د حکومت د څو بیلابیلو ادارو لپاره امنیتی تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې پټکو یې میاستې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن د لوري د امریکا د ملي کارت پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي کارت پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حمله وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. ترامپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه ایس ای وی په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداري ورکړې چې د ډیری هغه افغانان چې د متحده ایالاتو ځواکونو سره کار کوي په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمیر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له امله شدیدن اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیلمن کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې ډیره افغان چې نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل لته باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. دای وایي چې د ایس ای وی کیس لري خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوی انتقال شوی دي.
نو میدان وی نه دوره وګرځولو وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و لغه جای نه منګه رو بدل تر روانډا تم څنګه منګه تاسو روانډا ته به کار امریکا ته زر خلاص او بد بخته نه درته وای ما څنګه منګه دل تر وسته لو روانډا ته اوس په سپې سر نه وشته وګرځولم اوس کله پښتنه ته کو وای ولا منګه مسئول نه یو ډیر مشکلات سره مخ یو او اولادونه مې په قطر کې دی په غوسه وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګړو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده، یعنی یو څه امیدواري به مو لاس ته راسي. اوس موږ دلته دوره وستلو که چېرته د جوړې پورتې موږ خپل ژوند هیڅ کومه هغه نه لرو هیله ولې په دې څه سړي سره موږ ته مشکلات پېښېږي. او د منګه غښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکو تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې لته رودرې نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې لبیلا بلستونزو سره د غهواد کې لخپل شپکسي کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تامه ده.
تقریبا 3.5-4 سال شوت کدم پاکستان استیم با هزاران مشکلات دمی زندگی کرد.
څلور کلونه شول چې دلته پاکستان کې په ډېر بد حالت کې یو. د واشنگتن تر بریچ ښاغلی ترامپ ټول پروګرامونه وڅنډول موږ یې ډېر نه هیلې کړو. خو چې د کانګرس غړو زموږ د ملاتړ غوښتنه کړې موږ ته یې نوې هیلې راکړې. که چېرې ترامپ د دوی غوښتنې ته حد اقل احترام وکړي او زموږ دا دوسیې ډېر له تعلیقه وباسي موږ دلته ډېر بد حالت او ریپورټ سره مخ یو. زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا خبر وکړي
افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتیرو ملاتړ کړی متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډو چې د زرګونو افغانانو په ځانګړي توګه د هغو بے برخلیک کېدو لامل شو چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډیرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت په تړاو بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د ادارې زیاته کړې ده چې د کثافاتو مدیریت په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غیر رسمي او ګڼ میشتو ښاري سیمو کې یوه جدي مسأله ده. دا په داسې حال کې چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کثافاتو د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او له مسؤولو ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بې غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د قوس په 28مه په خپله اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼ مېشتو ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هابیټات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دا دی. هڅه وکړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو تایید پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی شي. د انتنی روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شدن زباله ها سبب ازدیاد امراض ساری یا انتانی
په سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساری یا انتانی ناروغیو لکه اسهال، کولرا، مورقی او زیړی د رامنځته کېدو لامل کېږي. که کثافات دانی په وخت خالی نشي او کثافات زیات شي، د نورو انتانی ناروغیو لکه د ملاریا او د دنګي ماشور د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت د بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالي د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي په کابل کې د آریانا سینما ودانۍ ویجاړي ده د افغانستان د کلتوري میراثونو د لمنځه وړلو په معنا ګڼي. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو همغواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د آریانا سینما د تخریب کاروالۍ تایید کړي او ویلی دی چې د دې سینما پر ځای به یو سوداګریز مارکیټ جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د لمنځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پډی شوی چې بل پرې خودل کیږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنځشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود. نام
آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استزیدو کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خوده.
یک نهاد فرهنګي است، نه باید تخریب.
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوې ویجاړ شوی. په ټولې هوښیاري او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وای. کې استفاده ورنه نه کوله، احاطه کړی به وای او ساتل به وای.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې وې سرچینې د نوم نه خودلو او غږ نه خبرېدو په شرط پنځمې نو وخت ازادي راډیو ته د دې خبر کراواله تایید کړوي ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل لډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1902 څخه تر 1906 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانستل شوه. ښاغلی میوان د اورادمنې شوې، دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوري یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا افغانان سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع ګڼي. اغلی ارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نسي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او مؤثر ګامونه پورته کړي.
د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی پامر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی سالی هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بیلابیل شمیرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونه یې په ټپه درېدلې دي.
له خبرونو ور اخوا په پکتیا ولایت کې د لارو په اوږدو کې د موټر چلوونکو لپاره سلګونه ترافیکي نشي او لارښوونې نصب شوې دي. په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو په علتونو کې یو هم د ترافیکي نشو نشټوالی بلل کیږي. چلوونکي وایي چې دا ډول نشي له دوی سره مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅخه پیلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو لسو نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نښې یا ترافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږد مسیر دا نښې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قماندانای استاذ منیب زدران مشال روري تو ول
د تیرې کوتن فایل د وز زدران ورسوالۍ پورې یو نه سو عدد دانه ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په دې مخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف درکړي.
د ګردیز خوست په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک اموي کچېری موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونې عملي کی تر دې د ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
په خلنګ ډېر لکم چې کوم ځکه لاوهي لګیدلې او د ترافیکو او هغه لاوهي ته باید متوجي اوسيږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لاوهي په مطابق څو دي مختلف مشال نه دي سم خمخ کیږي نه پوله پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وای د دې لوحو په نسبت دو سره لپایله د ورځ او شپې له خوا په موټر چلوونه کې اسانتي آرام زده شوي. د پکتیا اوسیدونکو دینا رابط وای
ماشال الحمدلله دا ترافیک نه کنه کنه چلګل شوی د زمونږ لپاره او د عامه ته پکې ول لپاره ډېر د ګټور دي او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخ تقریبا بعض خلک به سواده به په غبنه په د دې لپاره لګولې دي چې مثال درځي کې باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې او تن ټیکسي چلوونکي نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نخو او علایم مناسب دل یو خګام بولی او له خلکو غواړي چې ساتنې ته پام وکړي.
تیرې پوتل کې لګیدلې د زدرانو سره ټکانډو کې دا شان چې دی دا یو خاطه د ډرایور د پاره او رهنما ده بل اخواته جو وطن ترکی ده دمګه د سرک جوړخ ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډیر احتیاط
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او باروړونکو موټرو په سرعت او تیزوالی کې بی احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو